دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه یواد کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندیښنه شوډلی او زه تکړه ده چې ناوړه چلند او تاوتریخوالي د غوي پر وړاندې دوام لري د کمیټې د یکشنبه پرز په یو راپور کې ویلي چې په 13 یو ونې کې په کابل کې یو خبريال د وسوالو کسان لخوا ولسوي او یو بل خبريال چې په غور ولایت کې د یوې کورونی د غربت په اړه راپور جوړ کړی وو د غواش لامل د خپل سیمې پر ژوند ته مجبور شوی دی په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې همدارنګه ویلي چې په 13 ونې کې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه یو کارکونکو د کابل پولیس کې د مایند په 14 کې ټپي شوی دی د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د اندیشنو په شډول سره ویلي چې ممکن پراتلونکو نه یو کې یو شمیر نوري رسنۍ هم د ماتیدیتونو د وزکېدو او اقتصادي ستونزو لوجه خپل فعالیتونه په ځینې ولایتونو کې بند کړي تر دې مخکې په افغانستان کې د ژورنالیستانو انجمن ویلي وو چې پر افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته شاوخوا 200 رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دي پاکستانی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دخیرو سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې دوه پاکستانی عسكر وژل شوی دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې پروند یک شنبه پرز ویلي چې وسلوالو د عسكرو په امنیتي پوسټي برید کړی او په خبره د دوه لورو ترمنځ نشته رامنځته شوی ده د پاکستانی سرتیرو په امنیتي پوسټي د غبرت په داسې مال کیږي چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو پرې وی میاشتي اوربند موافقه کړی ده د په داسې حال کې دا چې 13 ونی هم په بلوچستان کې د ماين په 14 کې دوه پاکستانی عسكر وژل شوی وو همدارنګه د پېښور په حیات آباد سیمه کې هم دوه پاکستانی سرتیر وژل شوي وو په حیات آباد کې پر پاکستانی عسکرو د برید مسولیت د داعش ډلې منلی وو په متحدو ایالاتو کې د روسیې سفیر وایي چې واشنگتن وویشت روسی ډیپلوماټان له امریکا څخه وباسي په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی اناتوف د یوټیوب د سولوفیف شبکې سره په مرکه کې ویل زموږ ډیپلوماټان وېسل کیږي زموږ د همکارانو یوه لویه ډله وویشتنه د خپلو کورنیو سره د جنوري په 13مه موږ خوشی کوي موږ د کارکونکو لجدي کمش سره مخامخ یو روسي له د مخه ویلی وو چې د 2014 کال را پدې خو کله چې د ماسکا او واشنگتن ترمنځ اړیکې خړې پړې سی وي امریکا څخه د پاسه سل روسي ډیپلوماټان او د غوی د کورنۍ وغړي اړکړي چې له دغه یواد نه ووزی د روسي د بارنو چارو وزارت بیان دی ماریا زخاور ویلی دی چې د روان کال د اکتوبر تر 19مه پورې د ملګرو ملتونو په ګډون په متحده ایالاتو کې شاوخوا 200 روسي ډیپلوماټان په کار بوخت وو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې 13 میاشتې ویل چې د بندیزونو او د اخراجولو د لړۍ ورسته به په روسیه کې د متحده ایالاتو د ماموریت د کارکونکو شمیر اوس 130 تنو ته راټیټ شوی دی د عراق په کوردستان کې د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنې کې 15 کوردی پېشمرګه جنگیالي وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي ایالتي چارواکو د دې پیښې پړه پر اسلامي دولت یا داعش ډلې اچولې ده د کوردستان د سیمې صدر اعظم مسرور بارزانی وای دغه پېښه چې د شنبه پښپه په سلیمانه شهر کې شوی په ډاګه کوي چې په عراق کې د داعش د ماتي څخه څلور کال وروسته لا هم د داعش لوري د کوردستان سیمې ته جدي واش متوجي دي د دې سیمې د پېشمرګه قواو وزارت وای وژل شوی جنگیالي د خپل هغه ملګرو د ملاتړ لپاره روان وو چې د داعش ډلې وسلوالو پرې برید کړی وو په عراق کې د داعش ډلې وروستي عمده برید د روان کال د سپتمبر په میاشت کې شوی وو چې د کرکوک شهر په جنوب کې د 14 پولیس پکښ وژل شوی وو د عراق حکومت د 2018 کال په وروستیو کې پر اسلامي دولت یا داعش باندې خپل برلیتوب ولمنځه خو لا هم د داعش جهادیانو پاتیشونی په دې هیواد کې پر امنیتي ځواکونو باندې خلچکی بریدونو ته دوام ورکوي د اسرایل حکومت د یکشنبه پر ورځ ویلي چې 3000 ایتوپیان چې د هغوی د کورنۍ غړو په اسرایلو کې غوښتنه درلوده چې دغه جنگ ځپلې هیواد څخه راوباسي او بیژغوري منځوري ورکړي د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ دفتر په یو بیان کې ویل دي چې کابینه په دې کانی سیوی چې 3000 ایتوپیان چې په اسرائیلو کې د نږدې خپلوان لري سمدستي د اسرائیلو ته د داخلېدو اجازه ورکړل شو دا کسان باید د اجازه ولري چې د خپل میرمنو مړونو خوشنی ماشومان او بیا اولاد بچانو سره اسرائیلو ته کړی سي اسرائیلو د غام په داسې حال کې اخستی چې د ایتوپیا د حکومتي ځواکونو او د تګاری یغانو ترمنځ د جنگ لامل سرګونه سره کسان د کاتې ډول وضعیت سره مخامخ دي تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ډیر ځند ورسته د 2000 ایتوپیانو د مهاجرت پلان منزور کړل شوی وو په کال 1904 اتیا او 1901 کې اسرائیل د هوا د لارې د شاوخوا 80000 ایتوپیانو د تخلی عملیات تنظیم کړي وو چې زیاتره په قبضه سیوی غربي تړانګ کې ځای پر ځای کړل شول. ډیپلوماټیکی منابع ویل دي چې نن د دوشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې د آیا کول په باب بیا خبرې پیل شي. د اروپایي ډیپلوماټ اژانس فرانس پرس ته ویلي چې په دغه تړون کې شامل هیوادونه ایران، چین، فرانسه، روسیا او برتانیا به دغه خبرې شاوخوا د ورځې 2 بجې پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د هیئت مشري د ایران لپاره خاص استازی روب مالی کوي او په دې خبرو کې به غیر مستقیم ګډون وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د بارنو چارو مرستیال وزیر علی باکری د 2015 کال د ټیم موافقه د رژوند کول لپاره د مذاکراتو بل پړاو کې د ګډون په مقصد د کویت او متحده عربی اماراتو د سفر وروسته د اوتریش پلازمینې ویانا ته رسیدلی دی. دا خبرونه تاسو د امریکا جاف د واشنگتن د سټوډیو څخه واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 یا باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په افغانستان کې د نن پر روان میلادي کال کې د تیر اونۍ پوری شاو خوشپک سو او یا زر افغانان د خپل مینو بې ځای شو دي. د غیدارې د رپورت لمخې په تیرو نږدې 11 میاشتو کې نږدې 1 میلیون او 1.3 زر افغانان کډوال د گاونډیو هوادونو خپل وطن نه ستنه شو دي. په موکړې د اکرام شنواری د رپورت ته
د مهاجرت نړیوال اداري آی او ایم په افغانستان کې پروان میلادي کال کې په کور دننه د بيدای شو او هم لیګانو پاکستان څخه د سنه شو افغان کډوالو ته وضعیت په اړه د تیری ونې پر راپور کې ویلي شي د روان 2023 میلادي کال لومړۍ ورځ تر تیری ونې پورې په افغانستان کې شپږ سوه او شپږ زره او نه سوه افغانان ته جنگ جګړو او توی پیښو له امله خپل سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. خو د مهاجرینو او سړیو چارو وزارت پخوانی سلاکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو اسلامی امارت د مهاجرینو او سلیدونکو چارو وزارت خپل اصلي کورونو ته د بيداشو کورنیو د لیک بهیر د مرستندوی موسسو په ملاتړ پیل کړی چې په ترڅ کې تر اوسه د سلګونو کورنیو سره د غویمینو ته په سلیدلو کې مرسته شوې ده.
په تیرو یو میاشتو کې شاوخوا 4000 کورنۍ هغه متضرر کورنۍ چې د مختلفو ولایاتو څخه راغلي وو کابل ته او په پارکونو کې د بد وضعیت باندې شپې ورسته راول هغه انتقال شو خصوصا د بغلان او تخار او کندوز او ځین نور ولایتونو نه څراغله او بیرته انتقال
ایو ایم په دې راپور کې ویلي چې په دغه موده کې د دوه غونډې هیوادو ایران او پاکستان څخه هم 1 میلیون او 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي. دا ایو ایم د راپور له مخې د دغه شمیر یوازې 9.3 میلیون له پاکستان او پاتې نور 1 میلیون او 1.5 میلیون له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي. د مهاجرت نړیوال ادارې د راپور له مخې اکثره دا ستنه شوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې د مهاجرت د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. د ایران څخه له 1 میلیون څخه زیات افغانان په داسې حال کې وطن ته ستنه شوي چې د ناروی د مهاجرینو کمیټې د راپور له مخې په تیرو درې میاشتو کې یو ځل بیا له افغانستان څخه ایران ته د افغان مهاجرینو د مهاجرت لړۍ پیل شوي او هر ورځ د 3000 څخه تر 5000 پورې افغانان ایران ته کډه کوي. خو د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار عبدالباسط انصاري وایي چې ایران او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ په تیرو کلونو کې هم دوام درلود.
اوس هم جریان لري، مخصوصا مونږ دوه رسمي پولې لرو، ایران سره میلاک او اسلام قلعه. یعنی مونږ شاهد یو چې ځینې زمونږ هیوادوال د قاچاق له لارې راځي او ځینې مرزونو نه تیریږي ځي ایران ته یا پاکستان ته یا بیرته افغانستان ته راځي. دا یقیني خبره ده او دا معمول خبره ده او دا د هر وګړي د هر انسان د اساسي حق ده چې باید مهاجر سي او مهاجرت وکي. کوم وضعیت چې پخوا دلته په افغانستان کې موجود و زمونږ ولس هم متضرر شو، اوس هم فقر یوازنی عامل ده چې په افغانستان کې متاسفانه زمونږ ولس ډیر په مشکلاتو باندې اخته کړی دي.
افغانستان ته ستنه شوی یو شمېر افغان کډوال چې د دې روزیت ستونزو سره مخ دي او چې کله وطن ته ستنه شوي د بیکاری سره مخ شوي چې گزاره سخته شوې ده. سلام خان په نوم وطن ته ستون شوی افغان کډوال وی چې د دې ستونزو او کړاوونو سره مخ دي.
والا تیریږي نو بس په سختۍ تیریږي.
کورس
کې ژوند گزاره کوي بس کله تو خیرات را کې پاګه ساتیر کو کلب نان به سره ډوډۍ راته وري پاګه سات
زره مشکل ده.
ډیره مشکله ده.
د افغانستان د ماجوري سړيکو چار وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 6.5 میلیون افغانان په شاوخوا وی هیوادو کې چې زیات شمیر په ایران او پاکستان کې دیره دي د ماجوري سړيکو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 15.05.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په دوه کې د متحده ایالاتو او د طالبانو ډلې ترمنځ مذاکرات روان دي. واشنگتن وايي په دې مذاکراتو کې د امریکا په حیاتی ملي ګټو باندې خبرې کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو ډلې ویلي چې دا مذاکرات امریکا سره د اړیکو نوې فصل دی. پام وکړئ دې رپورټ ته چې د سیړونکو سره د خبرو په اساس باندې زموږ همکار جوړ کړي.
قطر یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، اروپا او د طالبانو د استاد لیدو کاتو کوربه دی. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې ترهګری پر وړاندې مبارزه بشري او اقتصادي کړکیچ باندې خبرې اترې کوي. له ترهګری سره مبارزه د ټول شموله حکومت رامنځته کول، د اقلیتونو میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی، تعلیم او کار ته برابر لاسرسی طالبان ته د امریکا مهم شرطونه ګڼل کیږي. اروپایي اتحاد وایي طالبان په رسمیت نه پیژني خو له عام ولسنه ملاتړ کوي.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې نوی رژیم چې د تاوتریخوالي لاره حاکم شوی پر رسمیت نه پیژني، خو باید په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسو چې هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغان ولس ملاتړ وکړو. په همدې دلیل تیر میاشت افغانستان سره مو د 1 میلیارد یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه چې پکې 300 میلیونه بشري مرستې هم شامل دي.
طالبان ویلي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادیدو مسله د دوهې په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس وس چې په دوهې کې طالبانو سره د مذاکراتو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي، امریکا اکثره په ورسته مرکه کې ویل چې د کنګل شو پیسو آزادیدل اسانه کار نه دی.
دا چې دا پیسې ولې له مشخصو بانکونو څخه نورو ځایون ته نه لیږدول کیږي په اړه زیات پیچلي حقوقي او قضایي دلیلونه موجود دي.
د طالبانو ډله هیله لري چې امریکایي پلاوی سره خبرې به متحده ایالاتو سره په اړیکو کې د نوي فصل پیل وي. د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د قطر د بهرنی چارو وزیر سره کتلی دي. دوه لورو په دوه اړخیزو اړیکو، امنیت، تعلیمي او بشري وضعیت باندې خبرې کړې دي.
فکر نه کوم چې هر څه یو ځل تر سره شي. فکر کوم د مذاکراتو په دې پړاو کې به د یو کوچني ګام د اخیستلو شاهدان واوسو او وروسته به په نورو مذاکراتو کې نور کوچني ګامونه واخیستل شي.
یو شمېر نور څېړونکي وایي امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام جوړ شي چې د امریکا ملي ګټه ګواښ پیښ کړي.
اکثرا د پټو دروازو تر شا په ملي منافعو باندې خبرې کیږي. تر کوم ځای پرې چې موږ معلومات لرو، اسلامي امارت او د افغان ایالات متحده امریکا د تاړین دي چې بل سره دغه مذاکراتو کې په ټولو مسایلو، خصوصا په امنیتی او د بشر حقوقو او د دوو ملکونو د ملي منافعو پرانا کې بل سره خبرې وکړي.
په قطر کې د مذاکرات په داسې وخت کې تر سره کیږي چې په هیوا کې د اقتصادي کړکیچ لکابله بشري نورین لا پسې زیات شوي. روغتون ته په خوارج واقعي اخته ماشومان راول کیږي او دغه ډول ناروغي او شمیر مخ په زیاتی دوده. په کابل کې د ماشومان یو وزنې روغتون دی چې په وړیا توګه خدمتونه وړاندې کوي. تازه په دې روغتون کې د خوارج واقعي درملنې لپاره یو جلا څانګه پرانستل شوې ده.
اکثرا مریضای ما از اطراف اکناف
په خوارج واقعي اختر ډیر ماشومان لکلی راځي، لکه څنګه چې د واوري ورېدل پیلېږي او هوا سړیږي. دا ستونزمنه وي چې د درملنې لپاره دوی کلینیکونو یا دلته راشي. کېدای شي په خوارج واقعي د اخته ماشومان شمیر لا زیات شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې 14 میلیونه کسان د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي او اټکل کیږي چې د روان کال تر پایه 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي په خوارج واقعي اخته شي. د اټکل له مخې که سملاسي چاره ونه شي، لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان به د خوارج واقعي له کبله د مرګ له جدي خطر سره مخامخ وي.
پینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کندهار کې د ګوزړن په ناروغۍ د اخته ماشومان کورنۍ غوښتن لري چې د پولیو واکسین دی تر هر ماشوم پورې ورسول شي. په یاد ولایت کې د ګوزړن په ضد د واکسین کمپاین 13 اونۍ تر سره شو چې لا هم ګڼ ماشومان ورڅخه محرومه پاتې شوي. صدیق الله صدیقي رپورټ تیار کړی، تاسو ته راوړو.
د کندهار ولایت روغتي مسولین وایي چې د ګوزړ پر ضد ورستی کمپاین کې 500 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی. یاد کمپاین چې مسجد په مسجد ترسره سو، ځینې روغتي سرچینې وایي چې لا هم زرګونه نور ماشومان د مختلفو دلایلو له امله له واکسین څخه پاتې شوي دي. په جنوبي حوزا کې روغتي مسولین هم مني چې د دقیق شمیر د نه څرنګوالي له کبله ټولو ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر موساجان سلطانی په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته دا سیویل
موږ هدف 15,000 ماشومان رسمي زموږ هدف وو. موږ په دې دغه کې واکسین چې وو د واکسین پر اصلي ماهیت کې کوم ستونزه نه وه راغلې، ځکه چې د پخوا په ډول باندې ټول هغه ستونزې حل وې چې یا په کوم منځکه کې واکسین په کوم ولسوالۍ کې ونه سي یا کوم ځای ته واکسین ونه رسیږي. یو تعداد ستونزې وجود درلودې چې هغه دا وو چې په صحیح ډول باندې ټولو مساجدو خلک په صحیح ډول باندې راجستر شوي نه وه، او دا غره کم په بعض ځای په ښار کې بیا پر مساجدو باندې کورونه زیات وه، ځکه چې ډېر کورونه مسجدونه کم وه، نو دی هلته منابع پرسونل یا شتاب یې کم ورته نیولی وو.
بلې خواته د ګوزړ په ناروغۍ د یو وخته ماشوم کورنۍ غوښتنه لري چې د پولیو واکسین د تر هر ماشوم پورې ورسول سي. د کندهار ښار د لوی ویلې د سیمې اوسیدونکو سیفالدین وایي چې 2 کاله وړاندې په کورنۍ کې یو ماشوم په ګوزړ اخته سوی. د زیاتوي ګوزړ وهلې ماشوم راتلونکي ته یې ټوله کورنۍ اندېښمنه ده، ځکه خو باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د هدف وړ هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي تطبیق سي.
پک شنیوا د باندې پنځ سو تقریبا تر 2 لسکالو پورې د پرځای پروتوس از موږ فورکی به پورته کوي که ته کوي دا کوي زه فازا سوت د اغیز غرو خفي دا پورته کې دو سره نو هغه مشکلات په ستور سره هغه بل کو ستا ټول ما شوانه تا واکسین ورکول سي شنه مطلب تر 15 کال پورې چې دې معنا باندې ورکول سي.
سره له دې چې اکثره کورنۍ تر هر ماشوم پورې دا واکسین در رسولو غوښتنه لري، خو تر 3 کلن ځن ورسته 13 اونۍ په کندهار او د جنوب په یو شمیر نور ولایتونو کې د ګوزړ پر ضد واکسین کمپاین مسجد په مسجد تر سره سو. د پولیو د پروګرام مالی مرسته کوونکي بنسټونه هم وایي چې تر هر ماشوم پورې د واکسین رسولو په برخه کې کور په کور کمپاین اړین دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
په ورجینیا کې د میشت افغانانو په بنسټ د تخلیه په بهیر کې امریکا ته نو راغلو افغانانو سره د شکرانې ورځ په ګډه ومانځله او شاوخوا 300 کورنیو خوراکي توکي او نورې مرستې وویشلې. وحید فیضی درته رپورټ برابر کړي.
په ورجینیا کې نویو راغلو افغانانو سره د افغانانو د یو بنسټ لخوا د شکرانې ورځې په ویاړ د خوړو مرسته وشوه.
امروز برنامه که اینجا داشتن بسیار خوشایند بود برای ما.
نننه پروگرام می ډیر خوش شو. لومړی دا چې دا د بشر دوستی یو احساس دی. دلته ایله مهاجرونو لیدنه وکړه او خواړه یې ورکړل. موږ ترې خوښ یو او دا لومړی ځل هم نه دی. دوه درې میاشتې وشوې چې په نورو ځایونو کې ایله مهاجرونو سره هم مرسته کړې.
په دې ځای کې شاوخوا 300 کورنیو ته خواړه وویشل شول.
دوی چې هر څه ته اړتیا ولري لکه فرنیچر او د کور لپاره د اړتیا وړ توکي ورته برابرولی شو. د یو لیست له مخې موږ کولی شو ان تر 2 کلونو پورې ورسره مرسته وکړو.
مرسته کوونکي وایي دوی غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي.
موږ دلته نویو راغلو کسانو ته لارښوونه کوو، ورسره مرسته کوو. دوی چې دلته راغلي یو څه ورته سخته ده، ځکه نوي هیواد ته راغلي دي. موږ دلته زیږیدلي یو، ډیر د خوښۍ احساس کوو چې خپلو افغانانو سره مرسته کوو.
خو یو شمیر نوی راغلی افغانان وای چې له سخت سون سره مخامخ دي او لا زیات مرسته اړتیا لري.
فاند سٹیٹ ڈپارٹمنٹ دم گمانا نہ کہو ڈیر فاند ور کڑی دی سر میں اموری سٹلمنٹ ایجنسی نے کہو نہیں سیتے مجرین تر سے گیو کہ پار سن جائے ور سی مگ تم مثلا مگ خپل خپل کی سونا خپل دفتر تر ونی خپل خپل پیپر ورک تقبو کلا چ پیپر ورک نہ مگ وے چ پدے سٹیج کدا وے مگ ریسپانسیبل بدی تے نہیں یو سدے پیپر ورک دی توصل دی نہ مختی بوزو یا دا درته تاسو کو یا ما تاسو وکیل ونیسو چې گرین کارت ته تاسو فایل سبمټ کی تاسو دی تاسو مربوط کی یا ویا کوم ستونزه توسل لرم د مادو ماشمون دی دوا انجن دی هغه دی مکتب غوړي کله څنګه ته درې مسیزي په یالات متحده کې تر رسیدلې مې زه په امریکا تر رسیدلې مې راغلې ما زه غواړم دغه دی مکتب تنظیم کما څو را سره کومه کنه کې څنګه دی مکتب تنظیم کما
دا مرسته کوونکی وای په پام کې لري چې د امریکا غنو ایالاتونو ته د مرسته رسولو دغه پروګرامونه وغځوي ترڅو له خپل نوی راغلو هیوادوالو سره مرسته وکړي.
د کرونا د پین شاوخوا دوه کلونه تیر شول خو امریکا په روغتیايي سکتور کې د ناورین سره مخ دی. په امریکا کې 4 ملیون نرسانې په روغتونونو کې په دندو بوخت دي خو د دوی اکثریت یې خپلې دندې پرېښو دي چې دا کار د ناروغانو روغتیا په خطر کې اچوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د عاجل خونې یو تجربه کار نرسه چې دلته یې موږ د کلارا په نوم سره یادو د خپل مسلک په اړه دومره اندېښمنه ده چې نوموړي ویریږي چې هغه څه چې هغه یې ویل غواړي به د نوموړي له دندې د ګوښه کېدو لامل شي. کلارا وایي د دې سره سره چې کرونا له پیل څخه تر اوسه زیات وخت تیر شوی د روغتونونو په عاجلو خونو کې کرونا د نوموړي د یوې ښځینه ناروغۍ په ګډون ډېر هغه خلک چې ژوند یې ژغورل کېدی شو مړه کړي.
بالاخره هغه وخت چې اوسوک د هغه مرستې ته ورورسیږي هغه په داسې یو حالت کې و چې ګورل ممکن نه و. مونږه ونه شو کړې چې هغه وجګورو د تشریح کولو خلار ده. بالاخره هغه مړ شو نو ځکه دغه ستونزمن دي چې سړی لزان سره وساتي.
په داسې حال کې چې ناروغ د ډاکټر د معاینې لپاره د ورځې زیاته برخه په انتظار تیروي نو د انتظار ځای د نشوالي له امله د ناروغانو د کورنۍ غړي د موټرو د ودرولو ځای ته لیږدول کیږي.
خلق پر روغتونونو کې دا سیناس پیچ دی اول سره اوګي لګیدلې وي. خای ته دا سیناس پیچ ته په کرونا اخته نه خو ته نږدې شخص په کرونا اخته وي دا ممکن شپږ اته لس او یا دولس ساعته وخت ونیسي چې د درملنې لپاره اړینه توجه درته وشي.
هر مراجعه کوونکی یا ناروغ باید شپږ ساعته انتظار وباسي. ابیګیل دونلی د یو روغتون د اړینې پاملرنې خونه کې خپل دنده پریښوده او د روغتیا په سکتور کې د تګلارو د تغییر لپاره د ملاتړ د راجلبولو په خاطر یې د یو سازمان بنسټ کېښود.
نرسینګ ریشیوز د ناروغانو او نرسانو د شمیر ترمنځ تناسب ډیر خراب دی. په نرسانو د کار فشار د تحمل وړ نه دی. دوی وال کیږي او کرزلی ورته کیږي.
میشل نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. هغه یو له هغو کم شمیر نرسانو څخه ده چې لا تر اوسه نه ده واکسین شوی. هغه وروسته له هغه چې د کرونا واکسین لازمي شو خپل روغتون پریښو. یو شرکت نوموړی د سفر کوونکي نرسې چې چیرته ورته اړتیا وي سفر وکړی شي په توګه وګمارل.
زبا په یو اونۍ کې دومره پیسې ګټم چې مخکې مې په یو میاشت کې ګټلې.
جانی سوبر چې یو نرس دی له خپلې دندې او همکارانو خوشاله دي. نوموړی الاسکا ته د یوې داسې دندې لپاره لاړو چې اونیز معاش یې $10,000 دی.
I think just higher pay.
ز فکر کوم چې یوازې لوړ معاش لږ تر لږه لوړ معاش تل د نرسانو شمیر کموي. که ته سم معاش ترلاسه کړې ته اړ نه یې چې سخت کار وکړې.
خو کله چې موږ د نرسانو د معاشونو د لوړولو وړاندیز د امریکا د روغتونونو د ټولنې سره شریک کړو دوی کومه تفسیره ونه کړه. دوی له امریکا غږ سره داسې یو سند چې پکې د امریکا د کانګرس او د ولسمشر بایډن له ادارې د مداخلې غوښتنه شوې وه شریک کړ. دا مهال په امریکا کې نرسان د خلکو سره د کمی خواخوږۍ د درلودلو د حس سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
جرمنی کې د هغه نورسته چې درې ګوندونو د ائتلاف جوړولو په اړه موافقه وکړه د غیواد به پرادلون کې میاشکې نوې حکومت ولري. پام وکړئ د رپورت ته چې زه درته دراوړم. د جرمنی د پاره نوې حکومت د اروپا د تر ټولو لوی اقتصاد د پاره نوې دوره د ټاکرونو ته میاشتې وروسته د جرمنی د راتلونکي صدر اعظم اولف شولز په مشرۍ سوشلیست ډیموکراتانو موافقه وکړه چې د زرغون ګوند او آزادو ډیموکراتانو سره یو ځای د ائتلاف مشري وکړي. شولز د جرمنی د دغه ائتلاف د پیاوړي کولو ژمنه وکړه.
دی فرانشافت زو فرانکرایخ
لا فرانسه سره زمونږ ملګرتیا ل امریکا سره زمونږ مشارکت او پنړی کې سولې او سوکالۍ ته زمونږ ژمنتیا به زمونږ د بهرنۍ تګلارې ستنې وي.
د اروپا د ختیځ پولی امنیت یو څه ګډوډ دی. روسیې د اوکراین سره خپل پولی ته څیرمه د پوځي تجهیزاتو تر څنګ شاوخوا 9000 پوځیان ځای په ځای کړی دي او د اوکراین د ډنباس په سیمه کې بلتون غوښتونکو سره کومک کوي. د جرمني تلونکي صدر اعظم انګلا مرکل د لا نورو سختو بندیزونو ګواښ
وکړ.
د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد نور پرونکي اقدامات په سختې پایلې ولري. دا بیخي څرګنده ده.
د بیلاروس ملاتړ هم کوي. په دغه اړه اروپا تور لګوي چې بیلاروس د پولند سره په پوله کې د مهاجرینو بحران رامنځته کولو لامل شوی دی. د جرمني نوي حکومت به څنګه له دغه وشته امنیتي ستونزو سره مبارزه وکړي؟ د ائتلاف تړون له مخې د اروپا د امنیت لپاره جرمني د ناټو نه کلک ملاتړ کوي.
Broadly there's continuity but what is interesting
بخوانی تګلاره به تر ډیره حد دوام لري. خو په روسیا کې د مدني ټولنې د ملاتړ په اړه ډیر قوي دریس هم موجود دی او په روسیې کې د استبدادي ستونزو سره د مقابله لپاره هم قوي دریس شتون لري او تاسو دلته د زرغون ګوند مهم رول وینئ چې اوس د ائتلاف برخه ده.
خو اوس مهال د نوي حکومت زیاتره تمرکز به په ملک کې دننه وي چې په دغه کې د کرونا وایرس په زیاتېدونکو پیښو تمرکز شامل دی. روانه اونۍ د کرونا له کبله د مړینو شمیر د سلو زرونه واخه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د لیبیا تبا اسامه الکانی ابراهیم د اجرایا فرمان یو درې وو د شپږ په تعقیب د بندیزونو په لیست کې په داسا شامل کړ شو چې په لیبیا کې د سیاسي پناه غوښتونکو په خلاف د بشري حقوقونو په جدي سرغړونو کې لاس لره. الکانی د لیبیا د زاویا د النصر د توقیف مرکز عملی منیجر دی. په عادي توګه د ده د لاس لاندې په ایالت دغه زندان د اسامه په نامه یادیږي. الکانی چې د سیاسي پناه غوښتونکو د قاچاق کوونکو یو مهم شخص یادیږي. د توقیف په دغه مرکز کې افریقایي سیاسي پناه غوښتونکو په سیستماتیک استثمارولو کې لاس لره. الکانی اویا د ده د مشرۍ لاندې کسان د توقیف په دغه مرکز کې د سیاسي پناه غوښتونکو په خلاف له بشري حقوقونو په جدي سرغړونو کې لاس لره. په دغه سرغړونو کې جنسي تاوتریخوالی وهل ډباول لوږه او نور رټل شامل دي. د خارجي شتمنۍ د کنټرول د دفتر مدیر اندریا ګاکی وویل د دغو بندیزونو په نظر کې نیولو سره چې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي دي او د خزانې وزارت دغه اقدام کوي چې حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي او د هغو کسانو غیر قانوني فعالیتونه څرګندوي چې د سیاسي پناه غوښتونکو سره ناوړه سلوک کوي او استثماروي چې د لیبیا له لارې تیریږي او غواړي ښه او آرام ژوند ولري. موږ به د بین‌المللي ټولنې سره یو ځای د بندیزونو او نورو وسلو نه په کار اخستلو سره د دارنګ غیر انساني سلوک د قربانیانو ملاتړ وکړو او هغه کسان به منځوي شي چې د بشري حقوقو په دارنګ سرغړونه کې لاس ولري. د دغه بندیز د لګولو په نتیجه کې د الکانی او ټوله شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه چې په امریکا کې ده یا د امریکایانو په اختیار یا کنټرول کې وي باید کنګل شي او او اف ای سی ته راپورټ ورکړي شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل موږ به د بین‌المللي ټولنې سره په ګډه کار ته دوام ورکړو او د ټولو هغو وسلو نه به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې دي د قربانیانو ملاتړ وکړو او د هغو کسانو هویت به معلوم کړو چې له بشري حقوقو نه په سرغړونه کې لاس ولري. موږ د لیبیا د ملي ایوالي په حکومت باندې غږ کوو چې الکانی او د بشري حقوقو نور مرتکبین مسؤل وګڼي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمو نو اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.